السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي چې له خبریالانو سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه له طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي او د ملګرو ملتونو په وینا د خبریالانو په وړاندې ظالمانه کړنې پای ته ورسوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم دا پرون وویل چې طالبانو په کابل، هرات او پکتیا کې تازه څلور خبریالان نیولي او یا یې وهل ټکولي دي. د دغې کمیټې د آسیا څانګې همغږي کوونکي سټیفن بیتلر ویلي دا اقدامات د رسنیو د ازادۍ د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. کابل نن له پاکستانه د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی. دغه پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته را رسیدلی دی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. جرمنی وایي هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد ته ورځي او بیا له اسلام آباد ته د جرمنی په لور خوځيږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالۍ چې هند کې ترسره کیږي، افغانستان پکې په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، هند او کمبودیا سره لوبېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډیر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپور کړ ویلي دي چې موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو چې وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره په نښه کړي. او په هند کې خلکو پروند راپ موسیقي د نوموتی سندرغاړي سید هو موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او د کاناډا او بریتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یک شنبې په ورځ په پنجابي ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژند وسلوالو لخوا ووژل شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د پاکستان د قومي مشرانو یو پلاوی افغانستان کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د خبرو پر دې بڼې نیوکه هم شته.
دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوی مذاکرات کوي د څه لپاره؟ چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره.
اروپایي او د منځنۍ اسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلي. د دې پرله پسې غونډو ګټه څه کېدلی شي؟
د دې غونډو یوه ښکاره ګټه دا ده چې د اوکراین تر جګړه را وروسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي. نړۍ افغانستان هیرول نه غواړي.
خوست کې له خصوصي روغتیایي مرکزونو فارغ شوونه د کار په هدف ازموینه واخیستل شوه.
دغه هم هیله ده چې میته دغه امتحان کار په کار کړي او بل دا چې میته د کار زمينه برابر کړي.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف ویشتلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. د سر موضوع دا ده چې د طالبانو د قومي مشرانو یو 50 کسیز پلاوی نن له غرمې مخکې کابل ته را رسیدلی دی. دغه پلاوی په دې هدف کابل ته راغلی چې دغلته د طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره خبري وکړي. دا چې تازه جزئیات څه دي همکار مې اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی دا محل را سره په سټوډیو کې دیان سټ سټډي مشي. څه دي تازه جزئیات د غپلاوي خبرې پیل کړي؟
مننه لودین صاحب. اصلا د دغه پلاوی خبري او تر دې مخکې د پاکستانی طالبانو سره چې په کابل کې کومې خبرې روانې وي دا تر ډېره پورې پټې ساتل کېدي او تر اوسه پورې هم تر ډېره جزئیات له رسنیو سره نه پاکستاني پوځ نه افغان طالبان او نه بل لورې شریکي. خو هغه څه چې معلوم شوي دي هغه دا دي چې د 50 کسانو یوه جرګه چې پکې د پاکستان د حکومت پخواني چارواکي یو شمیر د قبایلی سیمو قومي مشران چې په سنا کې یا د دې هیواد په سیاست کې پاتې شوي دي او ځینې نور ځایي مشران پکې شامل دي دوی کابل ته رسیدلي دي. په کابل کې دوی ته د پاکستان سفیر منصور احمد خان په وایي ډګر باندې هرکلی ویلی دی. دا چې خبري پیل کړي کنه تر اوسه پورې په دې اړه باندې جزئیات نشته، خو د دې جرګې یو غړی او د پاکستان پخوانی سناتور محمد صالح شاه پرون د مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه د دې جرګې ملاتړ کړی دی او دوی غواړي چې د پاکستاني طالبانو سره خبري وکړي او هغوی سره په یو جوړجاړي یا یو سمسمکي باندې سلا شي.
بلې انسب څه ویل کیږي د دواړو لوریو غوښتنې چې د پاکستاني طالبان څه غواړي، حکومت څه غواړي، اول فکر کوي افغانستان ورته د خبرو لپاره ښه بستر دی؟
ظاهرا خو د پاکستاني طالبانو سره داسې ښکاري چې دا خبرې اترې د پاکستان پوځ را پیل کړې وي. تر دې یوه دوه اونۍ یا څه موده مخکې پاکستان د پوځي چارواکو د سفر خبرونه خپاره شوي وو چې کابل ته تللي دي او هلته یې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي. اوس هم د دې جرګې ځینو غړو ازادي راډیو او مشال راډیو ته ویلي دي چې دوی مخکې له دې نه چې کابل ته ولاړ شي په پېښور کې د پاکستان د پوځ له یو لوړ پوړي قومندان او همدارنګه د استخباراتو د پخانی مشر جنرال حمید سره کتلی دی. جنرال حمید هغه کس و چې څومره ورځې مخکې په کابل ته د سفر رپورټونه خپاره شوي وو. وختنې د دواړو لورو په څرګنده چون د دې مذاکراتو په اړه باندې څه نه وایي نو سړی نه پوهیږي چې رښتیا وختنې څه دي. خو د پاکستاني طالبانو د یوې سرچینې په دې وروستیو کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې په دې غوښتنو کې په ډیرو غوښتنو سلا شوې ده چې په هغې کې دغه شیان شامل دي چې دوی به د طالبانو بندیان خوشی کوي د پاکستان حکومت، همدارنګه به په ملکنډ سیمه کې چې یو ډیویژن دوی ګڼي هلته به د شرعي نفاذ د قانون د رامنځته کېدو خبره کیږي. همدارنګه کومې دعوې چې د ټي ټي پي په مشرانو باندې دي هغه به لرې کیږي. یو بله غوښتنه چې په دې کې شامله ده هغه دا ده چې له قبایلي سیمو نه به پوځیان په پراخه توګه وځي، ځکه په وروستیو کې د قبایلي سیمو کې چې پخوا د پاکستان پوځیان نه وه دا راغلي دي. اخواته د پاکستان د غوښتنو په اړه باندې یوې بلې سرچینې د مشال راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت بیا له طالبانو نه د پاکستاني طالبانو نه دا غواړي چې دوی به د پاکستان اساسي قانون مني، وسلې به نه ګرځي، وسلوال فعالیتونه به نه کوي او په اصطلاح له دې هیواد سره به په سوله کې شول کوي.
کور ودان اجملان و چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د هیئت د سفر تازه جزئیات شریکول، دغه خبر اترو پر سرنګوالی نیوکه هم شته. دا نیوکه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم لري. لنموړي سره د مشال رادیو خبريال ګلیاز مرکه کړي ده
چې دا چې کوم قبایلی جرګې تللی دي دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دومره خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څه لپاره چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره. نو پرون خود جنگونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغه نه ولري. نن دوی مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د لپاره دلته خلق اولسونه یعنی په غضب کوا، کله بیا دروستلو د لپاره پس غضب کوا او بل ګارنټي څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بل ورځ بیا دای اپریشن نه یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا په لکونو خلک آیډی چیز کیږي، بیا به په زرګونو خلک میسنگ پرسن جوړیږي، بیا به چې پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي. نو دغه څه ګارنټي ده؟ دغه سټیټ پښتنو ته ګارنټي څه ورکوي؟ دلته زمونږ پښتنه د سټیټ نه دي، د ریاست نه مو پښتنه دي چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو شرایط باندې کوي.
خو په دې مذاکراتو کې او مشران هم شامل دي کنه؟ منظور که دا وګورو
دا مشران د فوج په خلط لیدي دي، دا مشران په خپل طبیعت نه دي تللي. دا څه داسې نه ده شوي چې کامی جرګې شوي دي هغې پرېکړې کړي دي چې مونږ دا خلک واپس راولو، دا هغو نه دي کړي. دا فوج جرګې راغوښتي دي، که یې حکومت پلوه مشران کوي که یې څوک هم کوي. دا کار مونږ اولس دغه پوښتنه کوو چې ګارنټي سره د راتلونکي
منظور تاسو خو د ضمانت خبره کوي کچری د دې جرګې د لارې مذاکرات کیږي، مذاکرات کامیابیږي او امن راځي، نو هم به تاسو مخالفت کوي؟
د امن مخالفت موږ نه کوو، خو د یو بل جنگ د لپاره تیاری ته د امن نام ورکول کچری کیږي موږ به ظاهره خبره د خپل خدشات ظاهرو. دا څه نه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي، دا خدشه خوشته دی چې سبا بیا ووایي پنځم استفاسه مایده ماته شوه، چې مایده ماته شوله بیا زموږ سره څه ګارنټي ده چې مایده به موږ بیا بیرته بحال وساتو؟ چې یو ځل ماته شوله نو ملبه به په چا راځي؟ د دغه ډیپریسس چې کوم دی د دغه فیصلې دغه فیصلې ملباد دغه مایده ملباد به په چا راځي؟ دا په پښتون قام راځي، دا په پښتون اولس راځي. نو سبا چې دا تباهي او بربادي سره مخامخ کیږي، په لکونو خلک بیا یعنی آی ڈی پیز کیږي، مسنگ پرسن جوړیږي، دلته علاقې تباه کیږي، بربادیږي، کورونه، سکولونه، بازارونه، هر شی بیا د سره تباه کیږي. نو بیا دغه نه دا ډېره ښه خبره نه ده چې نن نه غږ پورته شي او یو داسې لار نمائندگی دا دلتا سیاسی قوتونه دی، دلتا دا اولسونو نمائندگی دا دغه ټول بس دا د ټول راوغشت شي، دغه نمائندگی دا راوغشت شي سټیټ ته اول مشوره د دوی سره وکي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین و چې کابل ته د پاکستان د قومي مشرانو د سفر د اغیزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو د افغانستان په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې یې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي طرحې هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوالو. خغلی نیکلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړې شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د ده په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه یې د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغېزمنه توګه د یو لړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحې هاکالا دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بللی او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغېزمنوي. اغلی هاکالا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو پوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه او په دې اړه یې دریځ څه دی، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هیڅ هیواد دې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
د الماتا د غونډې د بحثونو په اړه مو دا راپور واورید. تر الماتا مخکې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه هم د ورته غونډې کوربه وه. د دې غونډو هدف څه کېدلی شي او آیا یوازې سمبولیکې دي کرنه کنه په طالبان یې سپارښتنو ته غوږ هم ږدي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکي میرویس افغان نظر پوښتلی دی.
دا غونډې ګټې لري او دا غونډې د خپل اړخ کې تاوانونه هم لري. تاوانونه د افغانستان لپاره نه بلکې شاید د طالبانو لپاره وو. سیږي اوله خبره خدا د دې غونډې یو ښکاره ګټه ده چې د اوکراین تر جګړه را ورسته ورو ورو بیرته پام افغانستان ته اوړي او دا چې ښکاری چې نړۍ افغانستان هیرول نه غواړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د حقوقو موضوع، د خبریالانو د تهدید او وژلو ټکول ټولو موضوع او ځینی نور مسایل چې دی هغه د نړیوالو ټولنې په پام کې دي. نو دا یو ښکارا ګټه ده، خو توانونه دا ور اړولای شي د طالب نظام ته چې شایي دا ډول غونډې د افغانستان په مسایه هیوادونو کې یا په ګاونډیو هیوادونو کې هغه وسلوال بغاوتونه پیاوړي کړي چې هغه اوس د طالب خلاف وسلې ته لاس ور اچولی دی، او د وسلوالو بغاوتونو مشران شایي خپل وسلوالو ته دا تبلیغ کړای شي چې ګواکي غرب یا امریکا د دوی سره ولاړ دی.
د ډول غونډو کې یوازې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت او دغه راز ځینې سپارښتنې پکې کېږي. آیا سیمه ییز هیوادونه یا نړیوال له دې وړاندې نشي تللی؟
تللی شي، دا خو لومړني ګامونه دي چې اخیستل کېږي. تر اوسه پورې د طالبانو خلاف د افغانستان یو ګاونډی هیواد هم پشکاره نه دی کارول سوی. پشکاره نه کارول دا معنا چې هغوی د طالبانو د نظام مخالفو وسلوالو ډلو ته یا مخالفو سیاسي ډلو ته پشکاره د فعالیت کولو اجازه نه ده ورکړي. که طالبان پر خپل حالت باندې همداسې پاتې شي، د ښځو حقوقو ته ژمنتیا ونه شي، د نجونو مکاتب خلاص نه کړي، یا د نړیوالې ټولنې سره سوي ژمنې عملي نه کړي، نو همدا ګاونډیو هیوادونو کې شایي د دوی خلاف هغه سیاسي او غیر سیاسي ډلې چې دي هغوی فعالیتونه ښکاره پیل کړي، هغوی ته ځایونه ورکول شي، او د دې شي لپاره تر ډېره بریده پورې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو باندې تکیه کیږي.
د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په خصوص کې له نږدې 3000 هغو ښځو او نارینهو نه د دولتي ازموینې پیل شوې چې په خصوصي روغتیایي انستیتوتونو کې دوه کلنې روغتیایي زده کړې کړې دي. فارغان د دې کار هرکلی کوي، وایي دوی هغه وخت په خصوصي او دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې دنده کولای شي چې د دې ازموینې اسناد ورسره وي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ دغه راز په خبری مجله کې. خو اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته، هغه دا چې امریکا له اوکراین سره د نویو پوځي تجهیزاتو ژمنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د لوهانسک د سیمې د پوځي ادارې مشر ویلي چې په سیورودونیتسک ښار کې چې ډېره برخه یې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې، دواړو لورو ته په جګړو کې ډېر تلفات اوښتي دي. سرحې هایډین نن وختي په ټلګرام لیکلي، په داسې حال کې چې روسي ځواکونه پر سیورودونیتسک یرغل ته دوام ورکوي او پر مرکزي ولکه ټینګوي، د بنسټیزو او صنعتي تاسیساتو ویجاړې ته هم دوام ورکړی. نوموړي ویلي روسیې په دې ښار کې د کیمیاوي موادو پر یوې فابریکې په هوایي برید کې د نایټریک اسیدو یو ټانک کمپنی خکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا برید یو لیونتوب بللی. خدای هم ویلی چې دا نور د حیرانتیا خبره نه ده، او د روسیې د پوځ د قمندانانو او د سرتیرو لخوا هر ډول لیونتوب د منلو وړ دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له ورکولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډیر دقت سره ویشتلی شي. بایدن په یو لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورسپانې پرون خبره کړې لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیسټمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره وولي. واشنگتن کیف ته د دغو وسلو له ورکولو سره وروسته له هغې موافقه وکړه چې له کیف څخه یې دا ضمانت واخیست چې له دغو توغندیو به د روسیې د خاورې دننه د اهدافو د په نښه کولو لپاره کار نه اخلي. اوکراین ته د پرمختللو راکټي سیسټمونو ورکول د امریکا د هغو $100 میلیون نوې مرستې یوه برخه ده چې په پام کې ده دا هیواد له اوکراین سره د امنیتي مرستو په ترڅ کې نن اعلان کړي. د یو شمېر چارواکو په خبره چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي، په دغو نویو مرستو کې به دغه راز هلیکپټرې، د جاولین په نوم د ټانګ ضد د وسلو سیسټمونه، تکتیکي زغروالي وسیلې، د وسلو پرزیا او نور وسایل او تجهیزات شامل وي. کیف له متحدو ایالتونو غوښتي وو چې ورته لیږدونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو سیسټمونه ورکړي چې په یوه وخته 300 کیلومتره پورې واټن کې څو اهداف ویشتلی شي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا تېر اونۍ ویلي وو چې دوی دغو وسلو ته سخته اړتیا لري، خو واشنگتن له دغو لنډ واټن ویشتونکو توغندیو سره موافقه وکړه چې کیف ته به ورکوي. واشنگتن په عین حال کې له کیف غوښتي چې دغه وسلې په دونباس سیمه کې ځای پر ځای کړي، چیرې چې کولی شي ورڅخه د روسیې د توپونو، د جزوتامونو او نورو ځواکونو پر ضد چې د اوکراین پر ښارونو بریدونه کوي، د په نښه کولو لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په سیورو دونیتسک ښار کې وضعیت وحشتناک بللی او ویلي دي چې دا ښار چې دوی پکې عملیاتي لوی مرکز درلود د اوکراین د جګړې پر یو بل وحشتناک مرکز بدل شوی دی. هغه ویلي دي دې ویرشته چې په دې ښار کې به تر 2000 پورې ملکیان په جګړو کې بند پاتې وي. د هغه په خبره دغه ملکیان کافي اوبو، خوړو، درملو او برېښنا ته لاسرسی نه لري.
نوریاس نوری په دې راپور کې د اوکراین د جګړې تازه حال درکاو د غراز درته ویل چې امریکا له اوکراین سره نوي تجهیزات مرسته کړې دي. له نوموړي سره پاتې کیږو د دغه خبرونې په پاتې څو شیبو کې درته ځینی راپورونه راټول کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دې برخه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. په کونړ کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری د ورځني مزدور کار یا روز مثبت توګه کار کوي، خو په کونړ کې د مزدور کارانو لپاره کارونه هم ډېر کم دي. نور په دې رپورت کې
د یوې خصوصي راډیو خبریال هارون درد
د سقوط نه راوروسته چې دی مونږه هغه معاشات چې کوم هغه په مونږه ودرېدلې دي. د سدي وضعیت د ډیرو خبریالانو ملګرو بيخي د 0% نظر دی. ډیرې ملګري چې دي کوم عادي ژوند کې چې کوم دیړی مزدوري هغه کوي ولې هغه خپل مسله چې دی هغه پاتې شي.
د رسنیو د کارکونکو په خبره چې په خوا ورته مؤسسو، دولتي دفترونو او سوداګریزو شرکتونو اعلانونه او پروګرامونه ورکول چې په بدل کې به دوی ته پیسې ورکولې او دوی به ترې د خپلو کارکوونکو معاشونه، د دفترونو کرایګانې او نور لګښتونه پرې کول، خو اوس هغه هیڅ هم نشته او د هرې ورځې په تیرېدو د خصوصي راډیوګانو د بندېدو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د ښکلا راډیو همکار او د اعلاناتو د برخې مسؤل ګوهر رحمان صافی
اکثره دغه خیریه موسساتو کوم چې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي دوی د مپوهوي برنامې درلودلې. له هغه طریقې زموږ سره هغه خبرتیاوې خپرېدلې. بعضې وزارتونو په تېر نظام کې چې هغوی به موږ سره د مپوهوي برخه کې خپل تبلیغات شریکول، د هغې له لارې به عواید موږ جوړول، نو اوس هغه نشته دی. کوم چې زموږ سره عادي سوداګریزي خبرتیاوې په حتی هټیوال د خاریانو دوی اوس زړه نهخه چې دغه زموږ سره شریکي تر څو موږ د دغې لارې عواید پیدا کړو.
د دوی په خبره چې په کونړ کې څلور خصوصي راډیوګانې شتون لري چې تر دې دمه یې سختنانو په خپلو شخصي پیسو فعال ساتلې، ګڼ کارکوونکي رخصت کړي او کې د اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره کارونه شینو دروازې به وتړل شي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم وایي د هیواد په کچه اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، خو مشران هڅه کوي چې دغه مشکلات حل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته خاص کر د کونړ ولس او دغه خصوصي راډیوګانو چلوونکو ته موږ اطمینان ورکو چې د دنیا سره کم تعامل زموږ د مشرانو روان دی، د مرکز روان دی، کم قراردادونه کیږي، د تیلو کیږي، دغه شانه د قیمتي ډبرو کیږي، نو دا ټول هغه نښې دي او هغه کارونه دي چې په هغه ان شاء الله زموږ اقتصاد پیاوړی کیږي او ان شاء الله په نږدې کې به دغه مشکلات درې حل شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د خصوصي راډیوګانو کارکوونکي او مسولین د اقتصادي ستونزو د شتون خبره کوي چې د خبریالانو د ټولنو په وینا په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وړاندې شپږ سوه درویشت رسنۍ فعالې وې، خو اوس یې نږدې نیمې تړل شوي او له 2500 زیات کارکوونکي یې بې دندو شوي چې نن سبا له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندز ولایت کې اوس د غنمو د ریبلو او د شولو د نیالولو موسم دی او دې ولایت د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په سلګونه بیکاره او بې وزګاره خلک د کار کولو په خاطر ورځي. یو شمیر کسانو چې کندوز ته د کار لپاره ورغلي ازادي راډیو ته وویل که په خپلو سیمو کې د بیا رغونې پروژې وای نو به دوی هلته په کارونو بوخت وی. نور تفصیل په دې رپورت کې
15 کلن غلام سخی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په ډنډ پټي کې ولاړ دی، خولې پرې رامات دي، لګیا دی د شولو لپاره ځمکه هواروي. دی وایي هر کال د غلو د نور راټولولو په موسم کې کندز ته کار پسې راځي.
موږ راغلی د کار لپاره، دغه کارونه دي دیقانی لوګري ده نور دادی قانی راٹولی دل دا شاین اوس غنم دون نہ ور کے مردکاری پیسا بنا مردکاری ور کئی اور جی پندو سوا شپک سوا او غم چدا خل غوڑ دا وار شی غنم دی وڑ دی قیمت دی پورا کی گن
دی کندز خار اڑوان دی چرخاب سیمی کی یو ڈل زوانان پیوی کروند کی دی شورو دی بزغلی پڈن پٹی کی پ زنگنونو ناس دی او په دواړو لاسونو قوده قوده د شولو بزغلی وباسي. له دوی څخه یو هم دیرش کلن رحمت الله دی چې له سمنګان ولایت څخه کندز ته د کار لپاره راغلی.
دلته کاروبار بیخي ښه ده، دلته کاروبار کوم، امنیت بیخي سم ده.
محمد رحیم د تخار د اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه خپل ملا په دسمال تړلی او لور په لاس ده لګیا ده د کندز ښار اړوند د چرخاب په سیمه کې په یوې کروند کې غنم ریبي. د محمد رحیم په وینا چې د لو ماشینونو په راوتلو سره سږ کال د لوګرۍ کاروبار یو اندازه پیکه شوی دی.
دا غریبي ده، مثلا لو کله لو دی کله مثلا په دا چوک باندې مثلا مردکاري کوم، هغه کله سته کله نسته، بس برابري ده څلور سوه پنځه سوه دغه کار ده.
پنځه څلوېښت کلن محمد قربان چې له بغلان ولایت څخه کندز ته د کار کولو په خاطر راغلی دی وایي د ورځې په پنځه سوه افغانۍ په کروندو کې غنم ریبي.
خاطرې کار او غریبي د ولایت کندز امریم، اما امروز کار او غریبي از دست
د کار کولو په خاطر دلته کندز ته راغلی یم، خو سږ کال له نورو ولایتونو څخه د غنمو د لو ماشینونه راغلي دي او کروندګر پر ماشینونو خپل غنم ریبي او یوازې ټولولې په لوګرو کوي، او سږ کال د لو ماشینونو د بیروزګارو خلکو کاروبار ورخراب کړی دی.
خو یو شمیر کندوزیان لنډمهاله موسمي کارونه د بیکاره ځوانانو لپاره ګټور نه بولي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لویې بنسټیزې پروژې پلي کړي چې بیکاره خلکو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د سه‌شنبې په ورځ د تنباکو د زیانونو په اړه نوي معلومات خپاره کړل. د سازمان وایي تنباکو د چاپیریال او د انسانانو روغتیا دواړو ته زیان رسوي او غوښتنه کوي چې باید داسې ګامونه پورته شي چې صنعت د هغې ویجاړۍ لپاره چې د تنباکو په تولیداتو سره یې رامنځته کوي ډېر حساب ورکوونکی وي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال د تنباکو صنعت په نړۍ کې له اتو میلیونو د زیاتو انسانانو ژوند اخلي، شپږ سوه میلیونه ونې له منځه وړي، یو میلیون جریبه ځمکه ویجاړوي، دوه ویشت میلیارډ ټنه اوبه مصرفوي او څلور اتیا میلیون ټنه کاربن ډای اکساید تولیدوي. د تنباکو ډیری برخه په ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې کرل کیږي، چیرې چې اوبو او کرنیزې ځمکې ته ډیری وختونه په سیمه کې د خوړو د تولید لپاره سخته اړتیا وي. د دې پر ځای هغه د وژونکو تنباکو بوټو د کرلو لپاره کارول کیږي او د دې تر څنګ ډیرې ځمکې هم له ځنګلونو څخه پاکیږي. د روغتیا نړیوال سازمان تنباکو زموږ سیاره مسمموي تر سره لیک لاندې په دې راپور کې یادونه کړې چې هغه کاربن چې د تنباکو د صنعت د تولید پروسس او ترانسپورټ په نتیجه کې تولیدیږي د هغه کاربن یو پر پنځمه برخه ده چې ترانسپورټي هوایي شرکتونه یې په کال کې تولیدوي او هغه د ځمکې د کرې د تودوخې د لا زیاتوالي سبب کیږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي اماراتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي، ګرده په مټریو کښې په دغه غټو مټریو کښې لاندې غنم ګونېږي، سربېره بیا د خشخاشو ګونېږدي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کښې غنم په پنځه سوه کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی، دا بیا ژمی را روان دي. دا خوار غریب ولس په زاره کښې خپل ځان نه شي ساتلی، دا غنم ژر تر ژره ژر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دغه د اسلامي اماراتو مېږ دا غوښتنه ده. اوس سلام په احترام.
عمران خبرې کوم د ننګرهار ولایت. زما پیغام دغه دی چې طالبانو ته باید دا ټول دو بې خپل اخلاق ډېر ښه شي، ځکه د دو لوکه وروي چې دا ډېر بې په انصافه خلک دي، او دا انسان په انسان سره کب ښکاري. هېڅ انسان فکر دوی سره نشته دی، ظلم کوي په هر چا باندې، ظلم کوي. خدای تانن مې خو درته وړۍ وېشل تبلیغي او داسې وهلي خلکو ته ورکړل چې بېچاره وینې چې نه. دا زما پیغام دی، او مشران ته دې ورسېږي، کشران ته دې ورسېږي، ولس په خلکو باندې رحم او شفقت وکړي. تاسې ظالمان دي، په دې ظالمانو باندې واوسو، بېخي ژوند یې د خلکو زړه تور کړو.
ما د اسلامي امارات څخه د هیله ده چې وټولو دغه سبکي طالبان ته هر ځای چې ودوغ ته مولایان پیدا کړي، ودوغ ته درسونه شروع کړي. د دغو وخت باید عباس تیر نه شي، دغو خواري شلیل دي. نو اوس چې دلته په کوري اردوګانې کې یا په داخله کې یې، نو دغو سبقان یې څه سره خراب دي. ما دغو ته چې درسونه شروع کړي، دغو ته ښه ښه مولایان پیدا کړي، نو دا به ډېر ښه وي. نو دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نجیب الله یم، د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ سیناړي کې نیولی. اسی د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ یم. په نیش ولسوالۍ کې یوه دانه خاده نشته. نو دا په هغه بېسیمې شرکت څه دغه غوښتنه ده چې موږ ته یو افغان بېسیمې که سلام یې کوي، سلاري کاریبا اشاره کبکۍ، چې موږ د خدې پاره کې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې موږ یوه خاده لنلو. ازادي راډیو سره ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
دا برخه هم دومره وه. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي راډیو له نورو خپرونو سره پاتې شئ.
اوریدونکو بیا هم خراغ لای څلور نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادۍ یو اوریدونکو پروګرام ما هیروي، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي چې له خبریالانو سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما له طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي، او د ملګرو ملتونو په ټکو د خبریالانو په وړاندې ظالمانه کړنې طالبان باید پای ته ورسوي. کابل نن له پاکستانه د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبري وکړي. دا پلاوی نن د غرمې مخکې کابل ته ورسېده، او په کابل کې د پاکستان سفیر یې هوایي ډګر ته هرکلی ته ورغی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن له ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتووالي موافقه کړې چې تر 80 کیلومتر پورې اهداف په نښه کولای شي. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوی دی چې د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوي دي چې دغه هیواد د دې مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه وو شریک کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، او دغه پروگرام هم په مینه سره واوري. په دې پروگرام کې ډیرو اوریدونکو په بیلابیلو ستونزو راته پیغامونه پریښي، خو د یو شمېر اوریدونکو اندېښنې په افغانستان کې د غلو دانو د بیو لوړوالی ته دی. یو شمېر اوریدونکو ویلي چې په افغانستان کې دا مهال د غنمو بیې ختلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غنمو د حاصل وخت هم را رسېدلی، او په نورو کلونو کې دا وخت د غنمو بیې دومره لوړې نه وي. د غنمو په اړه باندې هم پیغامونه لرو، او په بیلابیلو مسایلو هم. موږ د غنمو د بیو د لوړوالي او دغه راز د هغو ادعاو په اړه چې ویل کیږي غنم ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي، د کرنې وزارت له ویان مصباح الدین مستعین سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځئ په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو خپلې هیلو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي اماراتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي. ګرده په موټرو کې، په دغه غټو موټرو کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي. په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي. دا خوار غریب ولس په دغه رقم باندې څه کولای دا غنم ژر تر ژره سر پاکستاني کلدار ته ځان نه فیس کې مخنیوی ونیسي. ورونه دا د اسلامي امارات مرزا غوښتنه ده. زه سلام په احترام.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد پیغام ته دم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هیواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی سره مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي. عملي ماشینونه یې ورکړي دي، هغوی ته د میاشتې د 6000 روپیو مواد ورکوي.
او دا پینځشتګ نه هټي ور کړه دا اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړي هغه ورته ویلی چې د دې نه مواد انجینرانو اخیسته ده. نو زه دغه ویل غواړم چیر دغه انجینرانو اخیسته یو که نور چا اخیسته وي باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي والسلام په احترام.
رحمان الرحیم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به ښه یې. زه یو تن دولسم ټولګي زده کوونکی د معرف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده مکتبونه مې زموږ په مخ باندې نور خلاص کړي. سبا دغه د لوړو صنفونو ازموینې دي، شپږم صنف پورې موږ د امتحانو زموږ د کانکور د ازموینې زموږ د راتلونکي هېڅ پته نه لګي. غوښتنه مو ترې همدا ده زر تر زره زموږ په مخ باندې مکتبونه خلاص کړي. دا د یو سیاسي ابزار یو وسیلې په توګه دي، ورنه کار نه اخلي. زه موږ غواړو چې د خپل وطن لپاره کار وکړو، خدمت وکړو، مخ ته لاړ شو، د هېواد د خدمت کولو جوګه وګرځېږو. بدبختانه هرې ولارې په موږ باندې تړلې ده. ورځ ورځ یو فرمان دوی صادروي په موږ عملي کوي. غوښتنه مو ترې همدا ده چې زر تر زره زموږ په وړاندې زموږ په مخ باندې د ښوونځي خلاص کړي او نور د جهل تیارې ورکه دې نوره وش کوي. هیله ترې نه کوو، بیا هم هیله ورزو مو همدا ده ترې چې زر تر زره زموږ په وړاندې مکتبونه خلاص کړي. نور په کور کې پاتې کېدل دا زموږ لسمه میاشت چې موږ کور کې ناست یو. هېڅ یو پته نه لګي، نه د کانکور د ازموینې، نه د مکتب، نه د راتلونکي، بس مجهول او نامعلوم لوري ته روان یو. دا د یو سیاسي وسیلې په توګه دوی له موږ نه کار اخلي. د خپل وطن د بدبختۍ په لور باندې مو وړي. هیله ورزو مو ترې دا ده چې مکتبونه دې زر تر زره زموږ په وړاندې خلاص کړي. مانونه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زه وایم چې طالبان څنګه ورځ په ورځ د یوازیتوب خوا ته مخ نیسي، یوازې کېږي د خلکو سره. په سترې کې متل دی وایي په اس وس نه رسېږي په پاله نه روانه تر څېرې وړې کړله. دوی وس خرجانو وس نه رسېږي د وطن په خلکو باندې لاستنلو خلکو باندې روانه ورته دا زموږ د ژوند ورور یو راس چپ کو کاریا کاتو نو کاتو کې بانک له خلکو به کار کړل. کورونا سره ورورونه په پاتره ګراندې پر باندې باندې
پیغام دا طالبانو چې د علم د معروف وزارت دومره پال ساتلی ده او ښځو محدودیتونه لګوي. د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې څومره تېرې پاچایانې تېر شوي ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې او دومره دا وزارت پال ساتلی ده. دغه د مالی وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رادېخوا جمهوریت سکوت کړی ده. هلته په 1200 روپۍ دي دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي. دا ملت څومره فقر سره اخته ده. دا څه حال یې ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دې وکړي. دا څه ته همدا ښځو پسې راغستې ده. او بل خبره دا ده چې دا سړکونه کوم دوی خراب کړي دي. ټولګټو وزارت دی دا سړکونه جوړ کړي کنه. د دې غم دی چې هغه وزارت پاس ساتلې، نورو وزارتونو ټول ګونګیان دي. موږ طالبان نه هیله ټول دي نورو وزارتونو فارو کې دي. مالی وزارت فارو کې راوله کرا کوم چې دا ټولګټو وزارت دې فارو کې دا سړکونه دې دوی کوم لن کړی دا خپل چکونه دا غو دي جوړ کړي. نورو جوړېدای له هو هم کې نه لرو هیڅ کله.
السلام علیکم جزاجی رادیو اوریدونکو کارکونکو د ټول ته سلامونه کوم. د ایران می اړیکنی ول د ټلیفوني شبکې په غزنی ولایت کې نشله سره کار نه کوي. نو موږ دلته په ایران کې چې په انټرنیټ باندې ځل زنګ وغوډه یو مې اسکی چې دا به ښه کار نه کوي. دا موږ څو تر ایران پورې ورسو تر مسلمانان پورې دا خو تاسو سمې کې.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومه سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. دا
درخواست هم داده چې یار وره ډېرې زیاتې چغې مونږ ولي او دغه دریبا کوم شرکتونه چې دو خو بیخي مونږ غر کړو دا یعنې خلاص کړلو کریډیټ کارډ چې جکو موبایل ته بس څومره روپۍ مالیا را نه دولت واخلي همدارنګه چې په انټرنټ یا انټرنټي بکسي په فاله کړو هغې کې لسمه بیره نه هغو کټ کوي بالکل کار نه کوي کار بالکل قطعا سره کار کوي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست زما دا پیغام نشر کې طالبان دي یا د کوکنار بند کې د هغو پر ځای د مرستې راته دغه کې او یا دې تاریکي لکې کوکنار دې لکې موږ بله خواري هم نشته. د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ ما ژنګر ته ولیدی عبدالقدیر مې نوم دی. په دا هیله چې دا نشر سي او خپور سي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبرې کوم د افغانستان اوبه د ایران مخنیوی وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دکونل نه خبرې کوم. یو معلول یم او د آزادۍ رادیو ته پیغام پرېږدم او زه د امارت اسلامي څخه دا غواړم چې زموږ د شهداو مهیبینو ماشونه حواله شي. زموږ دا ډېر وخت خوښ نه نړیوال زموږ په حق لکه مغام کوي او نه نظر کوي نه داخلي معاشات شهداو مالینو سره کوم خاصه توجه لري. زموږ د نړیوالو او د طالبانو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ معاش حواله شي. موږ په بد غربت فقر او وچکالي او هر څه څخه ځپل شوي وو. نو هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه کومکونه او د مرستې چې راځي دغه یار فساد په ولایت کې کېږي چې او بیا د سنګین ولسوالۍ دغه زموږ خپله حوزه چې ده موږ د بوسانزو په حوزه کې قرار لرو. دلته طالبان او دغه مامورین دا ټول په د فساد کې سره شریکان دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه. ما د ښاغلي نستاین صاحب څخه درنه شدا غوښتنه ده. تاسو باید د کیمیایي سرو لپاره یو کوشش وکړئ بزګران ته ورکړئ چې هغه خلک زړه ښه کړي چې غنم ډېر وکړي. کمی خلک کم وسه دي غنم نشي کولی. سلام.
سلام د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې موږ دا پیغام خپور کړو او دغه طالبان چې دی وروره دغه ټول د پاکستان خلک دي نه حکومت کولای شي نه په حکومتداري پیږي نه ښه نه بد دغه کارونه دی نشي کولای. ورو ټول خلک یې لولګې ول فقر سره مخامخ کوي. دا ټول د پاکستان خلک دي د پاکستان د امر لاندې خلک دي. دا نه حکومت کولای شي نه د افغانستان کې د خلکو ښه حکومتداري کولای نشي. افغانستان خلکو ته کاروبار نشي برابر او دی خپل جبونه ډکی او خپل کورونه آبادی دی. د افغانستان خلکو ته کاروبار او زمينه باید مسایده کې دی. خزو مخپټ دو خزو مخلص ده خزو مخپټ دو خزو مخلص ده. کاروبار ته پیدا کړ افغانستان خلکو ته کار جوړ کړ یو بل سیستم ورته برابر کړ. چې دا خارج نه داخل په میلیارډو خلک را روان دي. ایران نه را روان دي. ترکیه نه را روان دي. یو نور ملکونه را روان دي. تور ته کار نشي پیدا کړ. ته وازینه تاسو خزو په طالبان راغستې خزو مخونه دی پټي دی خزو مخونه دی لوسی ته دا مزل مولاست عمر ډوډۍ پیدا کا. همدغه د خوځ مخ پټواله هم د مخلصواله هم.
السلام علیکم. محمد نبی جبار خیلیم له غزنی ولایت څخه. په رښتیا په افغانستان کې د غلجاتو فصلونه پر رسیدو باندې خو بیا هم د غلجاتو نرخونه په بازار کې لوړ دي. نو علتونه یې دا دي. یو وچکالی ده چې بعضی غلجات کمزوري دي. یو علت یې دا ده چې بازار کې نرخونه نه دي کنټرول او بل علت یې دا ده په هغو سیمو کې چې غلجات پکې زیات کېږي له هغو سیمو چې غلې دانې بهر ته قاچاق روانې دي.
زه حشمت الله بصیري د میدان وډو د چک د ولسوالۍ نه در سفر رابطه کې یم. دا چې تاسو پروګرام ځانګړی کړی د غنمو پاړه کوسن غنمو ته او د هغوی پاړه د قیمتونو ته پچا کول سولې کې تر اوسه پورې د غنمو حاصلات نه دی اخیستل شوی او تر اوسه پورې ورته وخت هم ستاده یا. نو تبادله هم د غنمو کم ده په دې سیمه کې او داسې ټاکلي نرخونه تر اوسه پورې نه دی معلوم او تر څو پورې چې حاصل ونه اخیستل شي تر هغه پورې دا ټاکلی نرخ نه معلومیږي او په زیاتو ټولو سیمو کې د افغانستان غنم خو د زیات قیمتونو سره برخوردی او په د وچکالی له امله په وردګو په چکل سولې سیمو کې غنم حاصلات د دې لپاره چې حاصلاتو ته برابر شي د اوبو ته د لاسرسي د نه له وجې اوس په غنم هوس لو کوي یعنې لو یې ګټ کړی تر اوسه پورې چې رسېدلی هم هملته نه دي نو اوس یې څنګه کوي او اوس یې دوی لو کوي مخکې له وخت نه مخفلا زه مخکې په کابل کې اوس چې راغله مکله د خپل وردګو سیمو ته چکته چې ومېدل مخکې له وخت نه یې غنم لو کول رشکې لو کولې وچه کلک سوي وو ځکه اوبه ورته نه وې رسېدلې ما هغه کوم بارانونه چې د پسرلي راسپې شوي وو تر اوسه پورې هغه ژوندي ساتلي وو خو وروسته له دې نه دوی له مرګ سره مخامخ وو ده اوس یې لو کول تر څو چې دی وخت تر اوسه هم د لو کولو نه وو.
زه حکمت الله حقانی د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. کم غنم چې مخکې کرل کېدل هغه غنم شش کال دونه نه وکړه سوي نو په دې خاطر شش کال د غنمو زموږ په سیمو کې د غنمو بیې تر پخوا یعنې تر نورو کلونو ډېرې زیاتې سوي دي. مثال د خبرې پخوا به د غنمو پر وخت باندې غنمو بیه 200-250 تر ښکته سوه خو شش کال هغه څو چنده ده تقریبا ناج 1500 ته ورې ورسېدل 1500 ته د غنمو بیه ورسېدل یو م نه غنم 1500 کال دا مې مطلب دی. نو شش کال په دې خاطر د غنمو داس ګران سوله چې زیات وچکالی هم و غنمو حاصلات هم ښه نه وه او د بل خوا څخه کرسیو هم لږ وه ځکه چې د تاریاکو وروستی کال و طالبانو اوازه وه چې طالبان تاریاک بندوي نو په دې خاطر غنم چا داسې نه وکړل لکه تاریاک چې وکړل.
دا چې د غنمو بازار په وروستیو کې په افغانستان کې ډېر مخ په لوړه لاړ خصوصا د وړو بازار دا هم خارجي بورډ لري هم داخلي بورډ لري. خارجي بورډ په روسیه اوکران مسله ده په نړۍ کې چې د ځینې بندیزونه د روسیې د خوانه ولګېدل او ځینې بندیزونه د اوکراین د خوانه ولګېدل. موږ خپل داخلي مشکلات هم لرو داخلي بورډ دی چې زمونږ یو اقتصادي حالات یو ناسرګن لوري ته روان دي او هم خارجي سیاست هم زمونږ ناسرګن لوري ته روان دي. دغې علتونه چې د غنمو بازار په افغانستان کې یو ناسرګن برخلیک سره مخ کړی دی ځکه نه یو امارت یو تعریف شوی اقتصاد لري نو تعریف شوی سیاست لري بندیزونه د دنیا د حکومت نه په رسمي پیژندنه ده. دا ټول هغه عوامل دي چې افغانستان کې د ځینې خلکو توکو د غنمو بیه ډېر مخ په لوړه روان دي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې په بیلابیلو مسلو مراته پریخي وو د ګڼ شمېر اوریدونکو اندېښنې دا وي چې په افغانستان کې اوس مهال چې د غنملاو یا د غنمو د حاصل وخت هم دی د غنمو بیه ختلې دي. دا سیداوی هم کیږي چې غنم له یو شمیر ولایتونو څخه غونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي. تازه طالبانو یو حکم هم صادر کړ ټولو ګمرکاتو او د غراز نور ادارو ته ویل چې په کلکه باید پاکستان ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. دا چې دغه حکم څومره عملی شوی او په مجموع کې د غنمو د بیو د لوړوالي عوامل څه دي په همدې اړه زموږ همکار اسمت سروان د کرنې وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین سره مرکه کړې ده.
په مجموع کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي نه تنها په افغانستان کې. په مجموع کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي نو په دا خاطر باندې په افغانستان کې هم نرخ لوړ شوی دی. داسې نه دی چې صرف په افغانستان کې نرخ لوړ شوی دی او موږ یې وجوهات وایو چې په دغه وجه باندې لوړ شوی دی. په مجموع کې د ټوله دنیا کې نرخونه لوړ دي نو په افغانستان کې هم لوړ شوی دی. خدای دې جلا دی چې د هر ملک او دولت هغه نرخونه تفاوت کوي نو په افغانستان کې به څه تفاوت خامخا وي.
بله، لیکن مولوی صاحب تاسو ټول علت بهر بولئ چې په دنیا کې به لوړ شوی ده، هلته چې په دنیا کې وچکالی نه ده، تاسو ویلی شئ چې په افغانستان کې وچکالی ده لیکن په نور دنیا کې نه ده، دلته یعنی دا عوامل هم شته. په دې سربیره په افغانستان کې لوږه ډیره زیاته ده، کله په کوم هیواد کې لوږه ډیره وي، فخر ډیر وي، هلته خلک بل شی نه شي خوړی، خالي ډوډۍ خوري، لیکن په نور دنیا کې خو ټول خلک یوازې ډوډۍ نه خوري. یعنی دلته په غنمو د خلکو اعتقاد ډیره ده.
نو یو خدای سده چې د افغانستان دودیز رواج هم د سده چې په افغانستان کې ډوډۍ ډېره استعمالېږي، خو ډوډۍ ډېره استعمال دا د نرخ د لوړېدو علت نه دی. خو ما تاسو ویل چې په دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي، او وچکلی چې دی هغه صرف په افغانستان کې نه دی، په دنیا کې کنن تاسو راپور کتلی په عراق کې چې هغه غټه د اوبو ذریعه وه، نو هغه پر وچېدو باندې ده. دغسې په نورو دولتو په نورو هیوادو کې د اوبو یا د وچکالیو اثرات شته، او په هر ملک کې دا لوړېږي. او د افغانستان دودیز رواج دا رقم دی چې د وخته څخه افغانان هغه د خوړو سره ډوډۍ ډېره استعمالوي، او دا نور شیان چې دي هغه کم استعمالوي. هغه که کال آباد وي او که وچکالي وي او که هستي وي که نیستي وي، دا صحیح خبره ده چې افغانستان څلور لسیزې جګړو ځپلی دی، او اقتصاد کمزوری دی د خلکو، او لوږه به خامخا تر یو اندازې پورې پکښي وي. نو دا شام خو پکښې شته، اما د غنمو د قیمت لوړوالی چې دی هغه په مجموع کې په ټوله دنیا کې لوړ شوی دی.
اوس چې د سبزیو وخت ده، او په دې وخت د کال کې عموماً د خوراکي موادو د کموالي ستونزه ډېره نه وي، قیمتونه هم عموماً په دې وخت کې ډېر لوړ نه وي، ځکه چې د حاصل وخت دی. څه فکر کوئ چې که منی شي او ژمی شي وضعیت به څنګه وي؟ تشویش نه لري چې خلک به ډېر له مشکل سره مخامخ شي؟
کاروان صاحب، د سبزیجاتو چې کوم حالت په الحال خو الحمدلله په افغانستان په هر سیمه کې د حاصلاتو وخت دی، او هر سړی په ډېر اسانی او په ډېر ارزانه باندې رسیدګي ورته کوي. او دا د منې خبره خو بعدي خبره ده. مدیریتو کې فرق شته. اوس یو غټ مدیریت ده، هغه دا دی چې موږ د زراعت وزارت هم او دغه رقم د مالیې وزارت هم سرحدونو ته او دغه رقم بنادرو ته کرنټین سنټرو ته ډېر ټولو ته امر شوی دی ورته کړی مو دی چې مطلق د غنمو صادرات هغه بند کړي. خو دا چې موږ په افغانستان کې د وخت څخه هیڅ وخت موږ په افغانستان کې داسې حاصلات د غنمو نه دي اخیستي چې ټول هیواد ته دي کفایت وکړي. هر وخت موږ وارداتو ته ضرورت لرو، او د سږ کال دغه چې کوم اټکل دی الحمدلله دا هم تر پخوا نه دی زیات شوی. پخوا به هم چې په وچکالیو کې یا په خشکسالیو کې موږ کوم وارداتو ته ضرورت درلودی د غنمو، اوس سږ کال هم هغونه اندازه ده نه دی زیات شوی. نو کمزوری مدیریت به هلته وایي چې سږ کال موږ زیات ضرورت درلودی چې وارد کړي مو دا یو. او بل موږ دلته برنامې لرو په کلیو بانډو کې او دغه رقم په ولسوالیو کې په ولایتو کې وخت په وخت مو خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې د کم دهقان بزګر کروندګر غنم تر خپل ضرورت زیات وي، تر ځای د دې چې هغه بل ځای ته انتقال کړي، خپل تملورې او خپل د کلي او بانډې هغه خلک چې ورته ضرورت لري هغو ته دې په مناسب قیمت ورکړي. او دا پروسه روانه ده، تر ډېرې اندازې پورې پرمخ تللې ده، او خلک ډېر په خوشحاله دي، او خلکو په ډېره اسانۍ باندې خپله غله پوره کړې ده او پوره کوي. او کوم چې زیاتېږي هغه سارو ته راځي، را انتقالېږي، او په سارو کې مو بیا که خصوصي سیلوګانې دي که دولتي سیلوګانې دي هغو ته مو دا سپارښتنې کړي دي چې د غنم په مناسب قیمت د خلکو څخه واخلي، او ځای پر ځای کې او بیا د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ورکړي. او دغه رقم مو د مرکزي حکومت څخه ته پیشنهاد کړی دی، غوښتنه مو ځینې کړې ده چې د کرنې وزارت ته په دا کې بودیجه ورکول شي، او هغه غنم چې زیات وي خلک د خپل ضرورت لپاره پلوري، نو هغه د کرنې وزارت ځینې رانیسي او بیا یې ذخیره کړي، او د خلکو د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ور ورسوي. نو دا ټولې هغه هلې ځلې دي چې د ښه مدیریت دلیل کېدلی شي، او دا د ښه مدیریت یو ښکارندوی ده چې موږ آرام نه یو تکشنستلی. خپل ټولې هلې ځلې مکړی دی او په کار باندې نور هم ستیا اختایو چې مخته یوسو او برابرې کو او خلکو ته نور اسانتیاوې هم برابرې کو.
مولوی صاحب، تاسو یو اقدام چې وکړو او د ډیرو په نظر دا ډیر مهم وو، هغه د غلې د صادراتو مخنیوی وو، لیکن خلک وایي چې لا یې هم مخه نه ده نیول شوې، لا هم قاچاق کیږي. ډیر زیات پیغامونه لرو که غواړئ درته وابه ورو. په دې برخه کې فکر نه کوي چې نور اقداماتو ته اړتیا ده؟
سروان صاحب، یو خو دا چې موږ دا اقدام وکړي، په هغه وخت کې هم د غنمو هغه قاچاق داسې ښکاره ثبوتونه نه وه، خو صرف احتمال و چې کېدای شي غنم صادر کړي، نو ځکه دا اقدام مالیه وزارت او د کرنې وزارت وکړي. او اوس هم یو خو صرف ادعا ده سروان صاحب، په ثبوت باندې هیڅوک نشي څوک شی رسولی. موږ د دوو درو رسنیو د لارې دغه راپورونه و اعتراضونه ترلاسه کړي وو، بیا چې موږ کره تحقیقات وکړل هغه خلک مو پیدا کړل. بعضې خو په هغوی کې داسې خلک وو چې دا شکایت یې درلودې، هغه رسنیو ته به ویلی وه چې زه بالکل دا دې ما په خپلو سترګو ولیدې چې بار موټر فلاني هېواد ته لاړې، خو چې کله به معلومات وکړي ده به بالکل رابطه د یو لیرې هېواد څخه نیولې وه. نو دا یو څه بې بنیاده دي. او بل خو د قاچاق پر مخ باندې بندول یو څه ستونزمن کار یې، خو ماته نه معلومېږي چې د غنمو د قاچاق په برخه کې د خلک دومره د اسلامي عمارت د فیصلې څخه ترغړاوی وکړي. خو بیا هم که څه نا څه شی وو او ستې سره ثبوتونه وو زموږ سره شریک کړي، موږ یې په اړه باندې خامخا لازم اقدامات کوو.
د کرنې وزارت ویان مصباح الدین مستعین و چې له ازادۍ راډیو سره د غنمو د بیو د لوړوالي په عواملو غږېده.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخونکې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایا. د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
Come